السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او مورث په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات هوا فریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې پر ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هرات هوا فریل پټلۍ څلورم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوي عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې، امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په ویل امیا کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په داسل کې چې د اوروجنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول شوی.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبره کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبره کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې کوي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ترامپ راګرځېدل. عباس تانکزی ویلو مستر ترامپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ترامپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېده او دا د جنگ لارې نه موږ نشو ماتولی، بنا مذاکرات سره بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ترامپ امریکای طالبانو گزارونه کوي، د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي هیوادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کی وای په طالبان بدا غونډه هم اثر ونه کی
پیاس کانفرنس کې افغان میرمن نه ګډون طالبان ته مستقیم ډول دا پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي اسلامي نړۍ په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي او لکه افغانانې نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتیا نه دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تیر سو تقریبا سلور میچ مو وکړ لساوري ته اوس نو دغه رخصتیا نه ورې شپې د خپل د کرکټ مینه د لیماتو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیا نه شوې او همدې مونږ هم ټیکټ واخیسته راغلو دلته مونږ کونو خار نه راغلي او فریشن خار ته مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم او دلته مونږ لوبو کو ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیا نو تفریح
تکه شوی چې شنبه د جنوري په 11 د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربته په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړې اجنډا یې بشپړه لانه د افشا شوی خو پاکستانی رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربته جوړیږي تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی خو طالبانو نه دی لاویلي چې غونډې ته ورځي کنه بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2003 کال کې د کابې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي
د افغانستان لپاره ترې ډېر امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسید برخه ونه اخیستله نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویل چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات باس کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي
طالبانو د 2018 کال د اگست په نیمایي کې د واک لتر لاسه کول وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي
په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل چې ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي که چېرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل شي شاید د دې په پالیسۍ کې حداقل تاثیرات ولري او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي
خو اوس هم دا د پاکستان سره د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي او لکه افغانانې نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د خوندیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلات او د ستونزو سره مخ دي در په دیری په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نشو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړې، تر وخته چې دا مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله باندې اوس زمونږ توقع له امریکان هم دا ده چې کله دی یوه دوه هفته بعد دی قدرت راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي، د بایدن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارت له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو، په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړو، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنگ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانکزي په څرګندونو څو ورځې لا تېرې نه وې چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه دور کړي، خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کېږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي.
دې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیره اونۍ د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تاییدوي چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بللی او په پیرو پلور یې بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خپرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي، لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي راډیو ته رسېدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کومې اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري، چې دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د لیګټو پرانا کې ادمنګ دې ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده، هغه کتابو ته باید ځان نه رسیږي، نه باید مخدب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي دا لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی. د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خپرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوی چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خپرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي، په برمل کې له بمبارۍ وروسته یې تېره اونۍ اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان، میرمنې او حتی ماشومان نیولي دي. افغان کډوال ازادي راډیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جوماتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیولو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواد باسي. له هغه وخته راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو، اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي.
د پاکستان د پولیس لخوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات د دین ول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول، دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي، رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دی له ځان سره بیا په زندان کې اچوي، چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومانو او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره، لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بانک ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي، یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي، ځکه چې دې واقعیت په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې وګوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشي کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشي کېږي. چې دغه وضعیت واقعیا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتنې څوک وي نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختیو سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلی او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو آوازه ګډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنن کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي و سرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بینان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او دغه پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. د ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کی فیصله زړه تورن کی او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کی.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه افاده کو دروغی کریستیانی که حد دی که ګمان دی که اڅه نه دی د واخان دفاع ته چمتو سی. باید غفلت ونه کی اوم دغه سی لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرنږدي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط دی داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولی اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړښ کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومتر په واټن اوګده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي، ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلانواله لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزې سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2023 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسېږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومېږي او اسماعیلیان دي، ځینې پکې سنیان هم شته. اوسم د تیرې اونۍ د لنډ خبرونه. تیرې اونۍ د ایران د بشري حقونو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 تنه و چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقونو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار پوهاندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی، دا ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به یې د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان له لارې د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیره اونۍ د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 160 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافۍ د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافۍ کې خپله لوبه له دې عمله لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستانه غوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پېښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پېښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو غنی پیخې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرخې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو د غوسیمو کې ځکه لانه دوره کې شوی چې په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. باندې سره د نن ومره زمران غانم هر ونی د ازادي رادیو له پاڼو څخه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي ومره ز له سید شینواری سره مهره وای.
مصالحه د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د چینو کتونکو په باور ل پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بل کړی ورزیاته کړی ده. پورستوي کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د هغوی له مخې تر 800 ډیر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 115 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د کډوال د خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپل ویب پاڼه کې د چهارشنبه پر سپور کړ ویل دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولې دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولې دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویل دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا دریم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 نیټې غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بل کړی ده کنه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمل خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک تینو ایمل خټک لمړی به تاسو ته راشم. سس په بار دا د پالیسی جز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده؟
ډیر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوالو وجود نشي برداشت کولی یا د دې ختمانه نشي کولی. مخکې تر څو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو د سوړ جنگ بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگ په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل یو خوا کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاو تاوتریخواله راغلی. او درېم وجه چې دا د اوسني چې کوم د تېرو ورځو کې چې مونږ ګورو تېر ورځو راسې چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی هغه سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړه شوې ده تاسو وګورئ چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوي دي نو هغه نه پس چې دی نو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکیورټی کمیټه یعنی د ملي امنیتی کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې دی نو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغه سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره. نو هغه په رڼا کې چې دی نو بیا تاسو کتل چې فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالې سره خبرې وکړې او هغوی ته ځینې اسنادو دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغې مطابق هغې دوسیې مطابق په افغانستان کې چې دی نو د طالبانو پرزیونه دي او هلته نه هغوی لګیا دی د پاکستان خلاف دراندازي کوي. دا اوسنی دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدی شي چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې دی نو پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته ادعا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم شته افغانان چې دي نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو. دې ته به بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي. دلته به له داود خټک نه واورو په مشال راډیو کې تاسو دغه کډوالو د اصولو په باره کې کوم راپور په روسیو کې درلود، ځکه چې دا شمیرې هم ګډي وډي دي، دقیق لا نه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړي دي، خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړي. بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دي هغه طرف نه هم دا راپورونه خپاره شو، نو د پاکستان له طرف را بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو ته یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ ځان سره وساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی، خو که بیا مونږ اصل حالاتو تراشو نو بهشکه چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دې سره ټول کاغذونه پوره دي، خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې راخلاص کی دی د لپاره دی نیسی. خدا چې دی دا بیا د حکومت اقدام نشي کې دی، دا یو د یو پولیس والا د یو تھانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کې دی چې هغه خپل سرمانه دا هر څه کوي.
مننه پام دې پدخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې کسم تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د داسې ورته چلند شروع شوی دی د دې شاته چې دی یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلند دا دغه لاریونونه شوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو هم شامل وو، هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خوشا علاقو کې اوسیږي. نو دا څنګه چې داود خټک هم وایي چې د افغانستان وزارت داخله د تیرو هغه لاریونونو نه پس دغه نوې د انوسی دا شرط کېښو. ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي دی 15 قسمه اوسیږي. یو خو هغه دی چې هغې سره د UNHCR یو کارت دی. دویمه خبرداره چې سمودی راسي څو کاله مخکې پاکستان دا وغوښتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نه خو د ملل متحد سره UNHCR سره ثبتي او نه چې د نورو طریقې سره ثبتي او د هغې په خیال باندې د هغې په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو د هغې د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیزنس کارت په نوم باندې چې د پاکستان یو پروسس شروع کا. دریم هغه خلک دي چې هغه ویزې لري راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو د راتګ نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې دی نو د مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 30,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي، دلته نه هغه لګیا دي، هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 30,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسیس کې دي او په څه طریقه باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري، او نه چې دی نو دغه څلوېښت زره کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني و تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وویل چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو، نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار داره چې مونږ یو جدي خبره وکړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما وویل چې په فروری 2023 کې لاړو، هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټه اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشي، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
همدغه دی کنه چې دا فشار چې دی نو هغې نه پس د اعلان وکړو چې مونږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کړو، مطلب دا اعلان کړو چې بس به مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو په اوله مرحله کې هغه خلک وبازو چې هغه چپ نه دي، دویمه مرحله کې به هغه خلک وبازو چې هغه دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دریمه مرحله کې به هغه وبازو چې هغه به دغه نه لري، داسې ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارڈونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلو شي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2020 کې په اکتوبر کې د اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل، هغه ته دا موقعه ورکړه چې په یو میاشت کې دننه تاسو ووځئ. بیا دوی وایي چې مونږ به د اپریل دنه دویمه مرحله باندې کار شروع کړو. نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دی نو داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته ده چې په داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دی نو هغه سترې محکمې ته لاړل، او سترې محکمه کې چې دی نو وویل شول چې باید چې دی نو د بین المللي قوانین اصولو مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي. دغه رنګه چې دی نو په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دی د یو این سی آر مشر رالو پاکستان ته، او د پاکستان چارواکو سره خبر وکړه. نو
دا چې نه بیا هم همدا خبره شته سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر ورو شو. په دې برخه کې بیا هم پوښتنه لرم، خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه. جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په ځای وي، او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو ګټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړي، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه نه دي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازي لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي دا په اسلام آباد کې ده، او دا ان او سی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد دپاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي به ځان سره ان او سی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د ان او سی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړې، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لري کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی بازی ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بازی یو سیز د پاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار لکتیز شي نو په هغه کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بازی ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسی نو په هغه کې دا حتما امکان لري چې هغه وته ووایي چې ستا کار به لکتیز شي، خو نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایمل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لک افغانان په د یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړ. اوس د چهارشنبې په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کار ونه کړي، او ډیر انتقادونه یې کړي. د مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه. څرنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او د تیرو ورځو کې تاسو کتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو دا سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول. نو هغې نه پس موږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبر وکړه، او ما هم په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د این او سی حوالے سره ده. ګوره چې کوم مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2020 کې اعلان وکړو چې موږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وی چې دغه هر څوک موږ باسو، خو بنیادی هدف یې چې هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د این او سی مسله، این او سی پالیسي ته راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه په خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوس وکړو، سمیر سبزی سے پرون ما یو ٹویٹ کٹو، او هغه اغلی کلی چې هغه سو کا خپلوان چې دین هغه نیولې شوې دي، هغه پولیس سره رابطه وکا، او پولیس او هغه خپلوان سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا سو وخت پک بیا سمیر خپل دغه سره رابطه وکا خپل خپلوان سره، نو هغه ورته چې مونږ دې پری دې خو مونږ ته وی چې تاسو مونږ ته دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکې چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته پاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د روسي
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله. لیکن دلته
دا یو ځینې جوړ شي
وی دا ایمل خټک دلته دا خو کېدې شي چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې له ستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ دی، ځکه چې د افغانستان والے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا چې دی سره زور نه کار وایسته. نو زور نه کار ایستو لپاره هغه درې، یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری ار بچوا هغه دا و چې عسکری فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د سوت وزیرستان کې حمله وشو، او تقریبا 14 فوجیان وژل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول، او دین یو سور دې پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې دین او د افغان کډوالو سره دا این او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسي ده هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تاسو پورې په دې خبره تاسو کتل پالیسي کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دی نو صادق خان چې دی خصوصي استازی چې دی د افغانستان لپاره پاکستان، هغه په کابل کې ناست دی، دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات، او په عین حال کې چې دی د پکتیکا باندې چې دی نو وایي کیږي. نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړ سطح باندې سفارتي چې دی نو د تعلقات د بحالولو یو کوشش وکړو. په دې موقع باندې یو طرف ته
جوړه کړې، مننه داود خټک، تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې دا د هندو د طالبانو تر روابطو پورې؟ پورې وروستیو کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو، چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریج جنرال دی، هغوی هم په دې کې برخه اخلي. ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوي دي او دا پس خرابېدو دي او دا داسې دي. په مشال رادیو کې تاسو له کوم څېړونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه ده کړې چې هغوی څه وایي چې د اسلام آباد پالیسي په کومه خوا روانه ده؟
ګوره، کله چې دا ایمل صاحب چې څنګه خبره وکړه په پکتیا کې، چې کله دا اوسنی بمبار وشو، دا بمبار په داسې ورځ شوی دی، پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوی دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره، د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې ان تر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته، دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي. خو بل خوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په برمل کې، نو که بمبار دا خو که د هر چا حکومت وي، که د طالب حکومت وي او که د اشرف غنی صاحب حکومت وي او که د کرزی صاحب حکومت وي، د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅکله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی، طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی، خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې، نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی، بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخکې مل سی سره مو چې کله سوال کو، تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې کتلی دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې کتل د متکی سره، دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلته د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او د ناتایید شوي راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او موږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو، که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده، دا د امن پالیسی نه ده، دا د جنگ پالیسی ده، دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناستي، که د یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم، نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناستو د نن نه دوه یا درې کاله مخکې، او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلي وو چې امدی ورسره مرستې کوي. دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ورسره مرستې کوي. دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی صاحبانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناستي او دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته دلته. اوس دا خبره لږه سرچپه شوې ده، سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځایه اوته، ناټو اوته، ایساف اوته، ټیک شو، پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی. اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي. طالب وته وایي نه، ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده، هغه په خپله خوره کې دي. او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ، نن د درازین دي د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغې کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي. اوس لکه نن د پنجشنبې ورځ ده، ستاسو دا رپورټ کېدای شي چې سبا ځینو زه دا ورځ یادوم، پنجشنبې ورځ ده. هم اوس لږه شېبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو، او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلک دي. ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي، د غي ویډیو هم دي، اوس د لګ شی به مخکې د غي ویډیو اوس جاری شو. نو دا که په زور باندې دي، نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابیږي. هند به هم راځي، نن پکې هند راغلی، سبا به یو بل ملک راځي، بل ورځ به یو بل ملک راځي. څنګه دي نه خو به انټیلیجنس گیم جوړ شي.
مهمه خبره ته اشاره وکړه، ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړه. ایمل خټک، کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول، پاکستان هلته هم د ISI مشر ور واستو او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او د عیسای مشر هغه د جیل ته مستولی ده کنه. نو څرنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د عیسای مشر راستوي؟ دا بهرنیو چارو وزارت چیرته دی چې دا اړیکې سمې کړي او یا هڅې وکړي؟
شیبر صاحب د تاسو سوال ته راځم، خو دا د هند باره کې چې تاسو سوال کړی د دې یو دو نقطو طرف ته مهمو نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم. یو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یوټیوبران چې دي یا د هغوی هغه متقاعد جنرلان چې دي، هغوی یو خو دا خبره کوي چې یو خو چې څومره د افغان تعلی چارواکو یا د ټي ټي پي کوم دغه دي کاروایانې دي دا پیش کوي په ډېر زیات دغه سره دې ته توجه ورکوي، کوریج ورکوي. دویمه خبره دا چې دا یو خبره کیږي د افغان هند په چې کوم ستراتیژیکي دغه د کمیونټي دا یا برادری دا چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دوی استحکام چې دی دا زمونږ په فائده کوي. په کار دارې چې د افغان طالبان رو نه ګورېږي، دا حکومت ختم نشي. او که تاسو ګورئ دوه واړه واړه نه بلکې دوه غټ ډیولپمنټ شوي، خو یو ته توجه نه ده ملاو. ګوره په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي، هوایي ځواک کیږي، په دغه ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند کونسلیټ په همکارانو باندې حمله کیږي، یو پکې وجل کیږي او یو دغه دوه پکې زخمیان کیږي. یو دا خبر. دویمه خبره دا ده هنیال کې چې پکتیکا باندې ځواک کیږي، په دغه ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې د هغه د فوج د لارې تقویه کیږي، هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره یو خبره کوي او مبارکي ورکوي چې موږ له تاجکستان سره دغه شو همسایگان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشو. دا دوه خبرو نه پس مونږ ګورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانې راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه دغه غندي اوایي بریت غندي، او دې نه پس مونږ ګورو چې دا غي چې د تماسونه زیاتېږي. نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود نو هند موجود و، خو هند به اوس ته مونږ ګورو داسې چې په راتلونکي کې به د هند نقش نور هم نوی کیږي او د هند به نور لږ زیات
په دغه سره چې د افغان طالبانو کومک ته راځي. خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماتان واستوي
دغه کوم عمل چې دی دوه خبرې دایر کړي. یو خو دا خبره دایره کړه چې پاکستان کې چې دی وزارت خارجه ته اهمیت نه لري، ټول واک اختیار چې دی هغه د فوج سره دی. دویمه خبره دا ده چې په کار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبره اترې کړې، خو چونکه خبره اترې بل قسم دي او هغه چې دی هغه دادي چې څنګه د طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي هغه څنګه تقویه کی او د خپل میز کې چې څومره مخالفین دي د میز کې انسجام څنګه پیدا شي، او دې کې به مهم رول چې وي هغه د بدخشان وي، ځکه چې دا ټول اکمالات او دا ټول انسجام به چې دنو متمرکز کیږي په بدخشان کې، او دې لپاره چې دنو پاکستان غواړي چې د تاجکستان سره. خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کوم فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري، نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې. نو اوس ګورو چې دغه تیمه ایز عدالت به څه رخ اختیاري، خو ستاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر ځي او هغه دا خبره کوي، ولې نه سیاسي دي، ولې نه وزارت خارجه ځي.
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړو د ازادي راډیو د تاجکستان کې.
تاسو د پښتني لند هغه ایمل سی په ستاسو د یوې پښتنې په جواب کې وایي چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جی ایچ کیو کې، جی ایچ کیو مطلب دا دی چې دا راولپنډې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی. نو هغه خبره په ځای ده چې د پاکستان تر څو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومې پالیسی دي، نو په هغه کې زیاتره رول چې وي اغه د پوز وی اغه د غیله خو جوړیږي سیویلینز هم هپ کی وی، یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت، خو پاغي کې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخي توګ باندې داسې ده، هغه اوس نه ده.
خو ګټه پکې نه ده کړې. هغه د بینظیر بھٹو خبره ده
په
پاکستان کې همدغه
ګټه که پکې وې یا ګټه پکې شوې وې نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکی به اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دا یې د ګټې خبره
او مخکینی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوست و سیاف بل دوی سره دوست و او دانور د مجاهدونو مشران چې الته ول کنه
ګوره مونږ خو په سره خبرو کوي د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نه کیږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو ګټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې دی د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ نه راځي. زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی کته تاسو یاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر څو که زه نه غلطیږم نو دی پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړي
جی ایچ کیو ته ورغلی
او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې باغی باندې ډیر سلیکل شوی ډیر سویل شوی.
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه سره واخسته. داود خټک له تاسو منندویم او د لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې تر دې دمه د باس سره ولید او اورید.